درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی وایي د ایران د سیستان او بلوچستان پر اوسیدونکو همغسې زړه سوی لري چې د هلمند، نیمروز او فرا پر اوسیدونکو یې لري. متقی دا خبره د ایران له لورې د اوبو د حق د غوښتنې موضوع ته په اشاره نن په کابل کې په یوه غونډه کې وکړه. د وویل که د کجکي بند اوبه خوشي هم کړي، د وچکالۍ له کبله د هلمند سیند اوبه تر نیمروز ولایت پورې نه رسیږي. خو ایران ویلی چې افغانستان د 1315 لریز کال د اوبو د تړون پر اساس له دغه هیواد سره منلي اوبه نه ورکوي او له طالبانو غواړي چې په یوه میاشت کې ایران ته اوبه پریږدي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار د راکټ د یوې پخوانۍ سرګلولې په چاودنه کې یو کوچی مړ او د هغه دوه زامن تپیال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خپاره کړي بیان کې ویلي چې د راکټ دغه مرمۍ هغه مهال وچاودېده چې کوچي د کیژدۍ د درېدو پر مهال مختبله پرې ټک وهله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې پر ماینونو له جګړې پاتې د ناچاودو وسایلو او په کور کې د جوړو شویو چاودیدونکو وسیلو په چاودنو کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او چا دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 افغان ماشومان د ناچاودو وسیلو قرباني شوي دي. او چا دا خبره پرون یک شنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په پایل کې وکړه. په لومړي وار یو افغان غر ختونکی وتوانید چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غره څوکې ته وخیشي. سمی اودین صدیقی د مې په 18مه د هیمالیا غره د یورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخوت. دا څوکه 8,940 متره لوړه ده. سمی اودین د دې 15 ورځني سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و. تر دې وړاندې یو بل افغان غر ختونکی علی اکبر سخی د نړۍ دوهمې سترې څوکې کیټو ته د ختو په لاره کې د زړه د درېدو له کبله ساه ورکړې وه. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیره شپه د نجونو دوه ښوونځي په بمونو الوزول شوي دي. سیمه ییزو چارواکو دا خبره د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې او ویلي دا شایي د وسلوالو سخت دریځو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن دوشنبه وویل چې د نجونو دا منځني ښوونځي د میر علي په حسوخیل او مسکی کلیو کې و چې ناڅرګند وسلوالو پرون یکشنبه په باروتو والوزول. د چارواکو په خبره دا پیښه د شپې ناوخته شوې نو ځکه چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپای پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وګمار. احمدیان یو له هغو 15 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنهي له لورې د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. علي شمخاني له تیرو 10 کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنهي استازی و. تاسیل ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. ملګری ملتونه وایي طالبانو په بندیزونو شسی په سیستماتیک ډول له ټولنې حذف کړي. یو شمېر افغان شزی بیا له نړیوالې ټولنې ګیله کوي.
خزه کوم مایات چې ضرورت لري داسې مایات هم د خزه څخه نه کوي. متاسفانه
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ډینګي تبې د خبرېدو خبرداري ورکوي. د هلمند اوسیدونکو د اوبو له کموالي شکایت لري.
وچکالی د سکه اوبو نسته، هلته څه د اوبو لري مرجعتانه راکوي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ په اندونیزیا کې د ډیره افغان کډوالو د اعتراضونو د دوام حال درکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده، خو د بل هر ځای په نسبت نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزې پورې د ډیرو ژوند تړلی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه افغان ښځو ته په اشاره په یو اعلامیه کې چې نن یې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې ده ویلي، د نړۍ په بل هیڅ ځای کې د دوی ماموریت د موجودیت دلیل او اغیز د افغانستان په شان له ننګونو او پوښتنو سره مخامخ نه دی. د دې موضوع تفصیل د حسیب تلاش پر راپور کې.
سلامونه. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه ستونزمن کار بولي، خو وایي د بل هر ځای په پرتله په افغانستان کې ژوند ډیر په دې مبارزې پورې تړلی دی. د دې سازمان د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ لپاره په یو خبره کړې اعلامیه کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې ده، په افغان نجونو او ښځو طالبانو لخوا لګول شویو سختو بندیزونو او مددونو ته اشاره کوي او لیکي، په وروستیو دو کلونو کې د طالبانو لخوا د سخت دریځو فرمانونو صادرول په سیستماتیک ډول له ټولنیز ژونده د افغان نجونو او ښځو د لرې کولو په هدف دی. اعلامیه کې په غیر دولتي موسسو کې د افغان نجونو او ښځو کار بندیز نه یوازې داسې ناسم کار بلل شوی، بلکې د ژوند پای یچوی او له هغو ارزښتونو سره ټکر بلل شوی چې د دې سازمان له قوله نړیواله ټولنه یې پر بنسټ ولاړه ده. د طالبانو حکومت په افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیزو بندیزونو مدتونو په دوام د تیر کال په دسمبر میاشت کې افغان نجونې او ښځې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې له کار کولو هم منع کړې. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګه وایي، د طالبانو حکومت لخوا په ښځو لګول شوي محدودیتونه دا سازمان اغیزمن کړی دی، خو له افغان نجونو او ښځو سره د دوی ژمنتیا د دغه سازمان په وینا د تل په څیر پیاوړې ده. د اداره زیاتوي د نړۍ په بل هیڅ هیواد کې د دوی معمولیت د شتون دلیل او اغیز له همره ننګونو سره مخ نه دی چې څومره چې په افغانستان کې دی، خو بیا هم تر هغې به په افغانستان کې پاتې شي او خپلو هڅو ته به دوام ورکړي چې کړنې د نجونو او ښځو په ژوند مثبت اغیز ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه یوازې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره نه ده، بلکې دا په ټوله نړۍ کې د هرې هغې ښځې د حقونو لپاره مبارزه ده چې یوازې په دې خاطر چې ښځه ده پرې ظلم شوی یا هم خاموشه کړل شوی دی. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانه بیا له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د خبرو پر ځای د عمل میدان ته راودنګي. یوه فعاله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې چې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، کوم ډول چې اړینه ده چې دوی باید عمل وکړي او له هغه صلاحیت څخه چې دوی لري ترې ګټه واخلي، داسې ګټه ترې نه اخلي. د دې په وینا ډیر ضعیف عمل کوي او هغه ډول چې ښځې ملاتړ ته اړتیا لري داسې ملاتړ یې نه کېږي. دا اداوي انتخابونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له حکومت سره د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره دوه ځلې لوړ پوړي پلاوي هم افغانستان ته رالیږلي دي، خو هڅو او خبرو اترو یې پایله نه ده ورکړې. له دې سره په افغانستان کې د دوی د استازولۍ د دفتر یونما یا هم یونما مسؤولینو هم په وار وار په طالب چارواکو سره کتلي او خبرې کړې دي او دوی څخه یې غوښتنه کړې ده چې افغان ښځو نجونو ته د کار، تحصیل او د آزاد ژوند حق ورکړي، خو لا هم د دوی دغه هڅو تر اوسه پایله نه ده ورکړې.
له تلاش مننه. د ویل چې په افغانستان کې د یونما دفتر د ښځو څنګ ویلي چې د نړۍ تر هر بل هیواد په افغانستان کې د دوی فعالیتونه له ډیرو ننګونو ستونزو سره مخامخ دي، او په افغانستان کې د ښځو له حقونو دفاع د دوی تر ټولو مهم مسؤلیت دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یونما د دې اعلامیې پر جزئیاتو د ښځو د حقونو له فعالې شایستې صافۍ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو په ځانګړي ډول د یونما د ښځینه کارکوونکو فعالیتونه څومره اغیزمن ول.
د سازمان ملل فعالیتونه په افغانستان کې ډیر وای او په ډیر ځینې ولایتونو کې فقیر او کورنۍ دوی سره مرسته کوله، مګر دا محدودیتونه حتی وخت په د افغان ښځو میرمنو باندې وو، مګر اوس حتی د غیر دولتي سازمانونو باندې دا محدودیتونه راغلي دي چې بیخي د دوی کارمندان چکه خزینه دي هغوی بند کړي دي په کور کې چې دوی خپل کارونه آنلاین مخته جاي، مګر دا ډیره سخت ده کولی نسی چې هغوی کله دونه چې حضوري کارونه تاثیر لري اغیز لري په نظر آنلاین د اغیز نه لري. او دوی محدودیتونه چې د امارات وضع کړي او سازمان ملل چې موږ کار دوام لري او موږ غواړو خپل کار ته دوام ورکو، دا څنګه چې تاسو خپل کار ته دوام ورکوي او تاسو غواړئ چې خلکو سره مخصوصا د افغان ښځو میرمن سره مرسته وکړي، چې تاسو خپل کارمندان بند دي په خپل کورونه ونه کول سو چې خپل کارمندان وغواړي په دفتر کې چې کار وکړي سره، که دوی وغواړي واقعا یو کار وکړي کولی سي، مګر دوی تر اوسه هیڅ داسې یو کار عملي کار نه دی کړی، یوازې پول په شعارونه کې دوی خبرې دي. پس
د دې دوه کال شول چې افغان جونې خوانځي ته لته پاتې دي او د غرازن جونو ته د پنتون ته لته او د خزو تام د کار ته د تګ اجازه نه ورکول کی. تاسو په نظر ملګرو ملتونو په دغه موده کې څونه عملی هڅه کړې ده د لپاره چې دغه خند لري شي، او آیا نړیواله ټولنه په دې برخه کې سره واحد دریز لري؟
د دوی د فشارونه او د خبر یوازې په خله دي عمل، مګر په عمل نه دي. دا باید اس په عمل وکړي چې څنګه دوی باید دوی باندې فشار راوړي طالبان باندې چې دا محدودیتونه لري سي، مګر ورس په ورس د محدودیتونه ډیر کیږي. د دوی که واقعا غواړي چې یو د افغان میرمن څخه او انجون څخه حمایت وکړي، باید په عمل وکړي تر کله پورې. دا دوه کاله سو درې کاله همداسې ورس تیریږي، زمان تیریږي.
ځینې پیشنهادونه دا دي چې ملګري ملتونه اوس په افغانستان کې د مرستو رسونو اصلي چاره پر غاړه لري، نو کېدای شي چې د مرستو په محدودولو سره پر طالبانو فشار راوړل شي. دغه د مرستو محدودولو مسله څونه عملي ده او له دې نه به څوک ډېر اغېزمن شي؟ آیا طالبانو باندې فشار ډېر شي که په عامو افغانانو باندې به دا فشار راوړي؟
دا مرسته قطه کول زما په نظر دا لارې نه ده چې موږ مرسته بشري مرستونه بنده کو، ځکه افغانستان یو عقب منده هیواد دی او خلک ډېر فقیر بیچاره دي او سخت اړتیا لري چې هغو سره مرسته وکړي، ځکه ټول په کور کې نه یو وظیفه چیم په افغانستان کې نه ښځینه لپاره سمه او انجونو لپاره دنده سه او نه نارینه لپاره شور چې دی په کور کې نه ځي. دوی خپل کورنۍ لپاره وخته کار کول، مګر اوس کار کول یې نیسي، مجبور ده چې هغوی ته د یو خوانه یو مرسته اوسي، کنه د هغوی نه مورکیږي، مجبور دي چې د هیواد نه وتښتي. همداسې وضعیت راغلی ده چې ډېر خلک وتښتېدل، ځکه هغوی نور لارې هغوی ته پات شوی نه ده. موږ ډېر لارونه لرو او چې دوی باندې فشار راوړو، د دوی سفرونه بنده کړو، داسې لارې شته چې دوی فشار راوړي، مګر دا کومکونه هم چې کېږي مستقیم د همده خلک چې اړتیا لري، ضرورت لري، فقیر خلک ده، هغوی ته هم نه رسېږي.
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د ورشتونو له پیل سره په دغه هیواد کې د دینګي طبي ناروغي لا خپره شي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دوی د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د 13 روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټرانو او د لابراتوار ټیکنیشنان او نرسان په دې برخه کې روزلي دي. خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونوای. د موضوع نور حل د مرسلین ارسلا پراپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د وروختونو لپایل سره به په دغه هیواد کې دینګ تبلا ډیراو پراخه شي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر د یک شنبه پورس په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې د 15 شپې ته خزینه کارکونکو په ګډون د 3 ورځو لپاره د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو د 13 روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټران، نرسان او د لابراتوارونو تکنیشنان د 3 ورځو لپاره وروزل. دینګ تبا یا ژوره تبا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې په ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګي طبي ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې طبي نښې نښانې لوړه تبه کوي، سردرد او ځاندرد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې طبي ډیری اخته کسان له یوې تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا د تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې افغان کډوال علامه صدیقي چې دینګه تبه یې تیره کړې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل:
زما ملا درد شروع کو ور سره خپو می ډیر سخت درد کو ګرځیدې نشم بیخی سر می هم ګرځیدو ور سره ور سره می د خولې خوندم کلو مطلب د چی په خون نه پویدم نور چې د علامات چې کلم احساس کړنو بیلاړم ټیسټ می وکړو ټیسټ کې چې د زما وایرس پوزټیو راوته
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ډینګې تبې د درملنې لپاره کومه ځانګړې روغتیایي لاره چاره نشته خو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی تر ډیره کولی شي دا تبه کنټرول کړي خو څنګه په ډینګې تبې د اخته کېدو مخه ونیسو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جواد نورزی په دې اړه آزادې رادیو ته ویل
فقط جلبگیری از پاشا
د مخنیوی لاره یوازې د ماشې د چلو مخنیوی دی تاسو چې له پاشخانو استفاده وشو د ماشومان ضد مرهمونو باندې ځان وکړ شي په ځانګړې توګه په تودو سیمو کې باید د ماشو ضد دوا وپاشل شي باید ډېر مایعات او ویټامین سي وخوړل شي او خپل روحیه اوچته وساتو دا لارې چارې ګټورې
دي
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په روان کال کې په ډینګي تبې د اخته کسانو د شمیر په اړه د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب ورنکړ وړاندې له دې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی و چې تیر کال یوازې په ننګرهار ولایت کې 46 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي وو د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال د نړۍ نیمایي خلک په ډینګې تبې د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي او د تخمین له مخې هر کال له 100,000 تر 300,000 کسانو ته دا ویروس انتقالیږي
په داسې حال کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصان وایي چې که ورشتونه پیل شي نو په افغانستان کې به ډینګي تبه لا زیاته خپره شي اوس هم د تبې له کبله د ناروغیو راپورونه ورپیل شوي دي خو په همدې حال کې اوس چې بارانونه نشته ډیر باغداران او کروندګر شکایت لري او وایي چې اوبه نه ورسیږي او فصلونه په وچېدو دي دوی وایي د وچکالۍ له امله نه دي توانېدلې څه وکړي او د ژورو څاګانو له لارې خپلو ځمکو ته د اوبو د برابرولو وس نه لري دا اندېښنې داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حق پر سر جنجالونو هم زور اخیستی دی د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ
نورالله د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چېرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوي دي نورالله اندېښمن دی چې بې له اوبو به څرنګه کرونده وکړي
وچکالي هم داسې رځپلی ده او اوبه هم نشته د مسلمانانو به وړي پر مخ وچې دي نو د اسلامي عمارت څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرسته وکړي د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرسته وکړي
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي
وچکالي د سک اوبه نشته هلته دالی و ناوه و سراجګر د اوبه لري مرجعتانه راکوي څه سمدا غوښتنه چې زموږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق دې ورکړي اضافه دې نه ورکړي خپل حق دې ورته راولږي
دا یوازې د هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي بلکې د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکی جان آقا هم همدا اندېښنه لري د چې بزګر دی او باغ هم لري وایي له دې امله چې وچکالي د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي
دا د فراه رود پیل حاله اوس هېڅ نه وبسته دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغسې بې تورې پاتې دي او دغه درختې چې مو دي باغونه چې مو دي په تیلو اوبو تیل هم یو لیتر په 130-140 افغانۍ دی د چا تر وسه تیره ده
جناقا وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري څو له ژورو څاګانو خپل ځمکې اوبه کړي دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمیرو له مخې 28.3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له 2.6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالي ده دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هلمند اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی د ایران جمهور رئیس تیر چهارشنبه په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حق به ورکړي طالبانو حکومت ته هغه څرګندونو ته غبرګون خود ویل افغانستان د 1305 کال شوې هوکړې ته ژمن دی خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو
په انډونیزیا کې نن یو ځل بیا یو شمیر افغانان د ملګرو ملتو د دفتر مخته راټول شول او اعتراض څرګند کړ. دوی د دې غوښتنه کوي چې له انډونیزیا څخه د دریمګړي هیواد ته واستول شي. په ورته وخت کې په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام سفارت وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنري مرکزي دفتر په دې هیواد کې خپلې څانګې ته اجازه ورکړې چې هر کال یوازې زر کډوال خپل مقصد یعنی دریمګړي هیواد ته ولېږدوي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
په لسګون افغان کډوال د دوشنبه په ورځ د انډونیزیا په مکاسار ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري مخې ته راټول شول او د بیا میشتېدلو غوښتنه یې وکړه. د دغه لاریون یو ګډون کوونکی 15 کلن نازن رضایی وایي چې د دوی د لاریون مخه د کډوالو برخلیک معلومول دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
نه خواندن میتونیم نه درس میتونیم بریم که بکتب
موږ لیک لوست نشو کولی ښوونځي ته نشو تللی برخلیک مو معلوم نه دی. موږ د دې لپاره اعتراض ته راغلی یو چې زموږ برخلیک معلوم شي. نه له یو ام څخه څوک راغلی او نه هم یونیسیر څخه
د دغه لاریون یو بل ګډون کوونکی جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري تر اوسه ډیر کم شمیر پناه غوښتونکي خپل د مقصد هیوادونو ته لیږدولي دي.
پناه غوښتونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مخې ته خپل اعتراضونه وکړل، ځکه چې دا ټول پناه غوښتونکي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا ثبت شوي دي. تر اوسه دې دفتر ډېر کم شمېر کډوال دریم ملک ته انتقال کړي. نور ډېر شمېر پناه غوښتونکي د خپلو دوسیو د پروسس کېدو په تمه دي.
په دې لاریون کوونکو کې له ښځو او نارینهوو سره ماشومان هم ګډون کړی وو. لس کلنې نازنین رحیمي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له دفتره وغوښتل چې د دوی برخلیک معلوم کړي.
نازنین رحیمی
یم. موږ نن د 2023 کال د مې په 22مه د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراض کړی ترڅو مولس کلن بې برخلیک ژوند معلوم شي.
خو په انډونیزیا کې د افغانستان د تیر رنګ شوي جمهوري نظام سفارت وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ لخوا هر کال یوازې زر تنه کډوال خپل د مقصد هیوادونو ته لیږدول کیږي. د دغه وزارت ویان طارق سانی ازادي راډیو ته وویل
سر روز پیشم با سرپرست
دریم رازی وڑان دیمو دا یو این ایچ سی آر لسرپرست میرمن جولیا سر خبری وکری. هغوی ویل چی دوی دا پناغختون کو پلیک کستون زنه لری. خود مرکزی دفتر لخوا تر اوسا هدایت نده ورته شوی چی دوی دیر کسان انتخال کری و ایدو طولو کستون منل شوی بنوبت بزی
و بنوبت می روان.
خو افغان کډوال وایي چې په انډونیزیا کې د کار او زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. دوی په سختو شرایطو کې ژوند کوي. انډونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون غړی نه ده او حکومت یې کډوالو ته د کار زده کړې او په دولتي روغتونونو کې د درملنې اجازه نه ورکوي. دا هیواد د پناه غوښتنې منونکو هیوادونو لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا په منځ کې موقعیت لري. و مختل چې په دې اړه په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري نظر هم واخلو خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نشو. د اسوشیټ پرس خبري اژانس د راپور لمخې د 2020 کال په دسمبر کې له 500 هیوادونو نږدې 4000 کډوال ثبت شوي چې ډیری افغان کډوال دي. خو په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام د سفارت د معلوماتو لمخې په دغه هیواد کې له شاوخوا 2000 کډوالو څخه کابو وزره افغانان دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران ولسمشر د ملي امنیت د عالی شورا له مشرتابه علي شمخاني لری کړ او پر ځای یو بل کس چې له یوې لسیزې راهیسې د نړیوالې ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل دی ټاکلی دی. د دې موضوع د تفصیل لپاره نوریاس نوري را سره دی له دبه واورو.
بله څرمن صاحب، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د علي شمخاني پر ځای د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو پخوانی مشر علي اکبر احمدیان ټاکلی دی. احمدیان هغه شخص دی چې له څه باندې یوې لسیزې رئیس د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پرې بندیزونه لګول شوي دي. د ولسمشري دفتر پرون یک شنبه په خپله رسمي ویبپاڼه کې د دغه نوي مقررې اعلان کړی او کلی دی چې علي اکبر احمدیان د ولسمشر د فرمان له مخې د ملي امنیت د عالي شورا د منشي په توګه ټاکل شوی دی. په مشرتابه کې دغه بدلون له هغو راپورونو سره هممهال رامنځته شوی چې وایي وشپېته کلن شم خاني چې یو اصلاح غوښتونکی ګڼل کېږي او له نږدې یوې لسیزې راهیسې د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه دنده ترسره کړې. د دوه ګونی تابعیت لرونکي پخواني چارواکي علي رضا اکبري سره اړیکه درلوده. البته اکبري هم په 13 جنوري میاشت کې برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. څاروان صاحب، احمدیان چې یو وخت د منځني ختیځ انسټیټیوټ نوموړی د ایران یو محبوب چارواکی هم یاد کړی و، مخکې له دې چې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شي، د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د ستراتیژیک مرکز د مشر په توګه هم چارې مخته وړلې. په مشرتابه کې د وروستي بدلون علت نه دی په ډاګه شوی، خو یوه ورځ مخکې ښاغلي رئیسی د حکومت یوې غونډې ته په یوې مهمه وینا کې له اسلامي ګاونډیو او خپلو متحدو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو او تعامل ته د پراختیا ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. دغه راز د ایران ستر مشر علي اکبر آیت الله علي خامنه‌ای هم تېره اونۍ ټینګار وکړ چې د اړتیا په صورت کې په بهرني سیاست کې د نرمښت راوستلو لپاره اړتیا ده چې هر خنډ لارې لري شي. څروان صاحب
ډېره مننه. نوري صاحب کور ودان، تاسې قدر من اوریدونکي له زموږ شخ له آزادي راډیو اوري.
بیشتر از خبر
اوس به وګورو چې د سپورت په دنیا کې څه روان دي. بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب مهرباني وکړئ.
سلامونه مومنه، د نن ورځ یو مهم ورزشي خبرونه درته وړاندې کوم. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي له سریلانکا سره د سیالیو په پاریاد هیواد ته لاړل. کرکټ بورډ زیاتوي چې یاد لوبغاړي به په سریلانکا هیواد کې یوه اونۍ تمرینات ترسره کړي او تر هغې وروسته به سیالۍ پیل شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لړۍ د جون میاشتې په دویمه نیټه پیل شي. یوازې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد به په آی پی ایل کې تر خپلو سیالیو وروسته سریلانکا ته سفر کوي. یو شمېر نور افغان لوبغاړي چې د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې غړي دي له نورو هیوادونو به یاد هیواد ته لاړ شي او له افغان ملي لوبډلې سره به یوځای شي. د مرکزی آسیا هیوادونو د شل کلنو ځوانانو د فوټبال په سیالیو کې افغانستان نن خپل دویمه سیالي له تاجکستان هیواد سره کوي. دغه سیالي دم ګڼې جریان لري او لا د لوبې پایله نه ده معلومه. د وری د چې افغان لوبډلې تېره ورځ خپله لومړۍ سیالي له ترکمنستان هیواد څخه 2-0 پر وړاندې وګټله. افغان لوبډله به خپلې راتلونکې دوه نورې سیالۍ له ایران او ازبکستان هیوادونو سره ترسره کوي. او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو د پلی آف مرحلې څلور غوره لوبډلې معلومې شوې. د راشد خان او نور احمد اړوند ګجرات ټایټنز لوبډله د نمرو په جدول کې مخکخه ده او د مې میاشتې په درویشتمه نیټه به لومړی پلی آف له چنای سپر کینګ لوبډلې سره ولوبوي. دغه راز ممبئی انډیانز او لکنو سپر جنز لوبډله به د مې په څلورویشتمه نیټه دویم پلی آف ترسره کړي او بیا به د همدې میاشتې په 28مه نیټه په یادو سیالیو د یاد سیالیو پیلو به د هند پستر لوبغالی احمد آباد خار کې وي.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. عبدالکریم د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور زموږ د مساکلا ولسوالۍ وچکالي ډېره سخته ځپلې ده، نو زموږ د امارت د مسؤلینو څخه دا هیله او خواهش دی چې مساکلا پر ود باندې چې دغه بند منظور شوی دی چې دغه د بند چارې پر مخ بوزي او دا بند موږ ته جوړ کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور زموږ دغه مشکلات دی دغه د گریش ولسوالۍ کې د ماجر بازار په سیمه کې. دلته شاوخوا اتصالات مخابراتي شبکې بیسي مخابراتي شبکې ټوله را باندې راګرځېدلې دي، خو دلته مخابراتي شبکې نشته. نو یو مشکل و، یو مریض چې موږ پیدا کړو، موږ پر پښو باندې 40-50 دقیقې د یار ځای ته مزل کوو، بیا موږ ټلیفون کولتم کله کار وکړي کله نه کوي. او تقریبا دغه منطقې باندې ټلیفونان کار نه کوي، مخابراتي شبکې نشته. تقریبا 1500-1600 داسې کور دي. نو د طالبانو مجاهد مجاهدینو څومره دغه هیله ده چې موږ ته پاملرنه وکړي او موږ ته خدیره ورون موږ ډېر ورسره په ستونزه کې بیا مې سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو قبول کړئ. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. غیوریم له ننګرهار څخه. موږ له ازادي رادیو څخه ډیر زیات خوشاله یو. ازادي رادیو نه یوازې دا چې په خبر په څنګه کې تر ټولو پر وخت او دقیقه سرچینه ده، بلکې په ټولنیزو او تعلیمي برخه کې هم د معلوماتو یو ښه سرچینه ده. مننه له ازادي رادیو څخه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. ازادي رادیو.